امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز زیبا خادمیم داد امریکا غگ آشنا رادیو خبرونه ده. د آشنا رادیو دویمه سهارنه خبرونه د نړۍ په خبرونو شروع کوو.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د ایران مقاماتو د امریکا په هغه پلان چې غواړي په سوریه کې د کوردانو په مشرۍ وسردی قوه جوړ کړي سخت اعتراضونه کړي دي. د امریکا او د چین جمهور رئیسانو ویلي دي چې د جنوبي او د شمالي کوریاګانو د مقامات ترمنځ تماسونه به د اټومي وسلو په باب د شمالي کوریا سخت دریز بدل کاندي، او د بنگلاديش مقاماتو ویلي دي چې د برما سره د یو موافقې په اساس به بیرته برما ته د روهنګا د مسلمانانو د ستنېدلو کار په بل هفته کې شروع شي. او دا هم پوره خبرونه. تهران د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په هغه پلان چې غواړي په سوریه کې وسردي قوه جوړ کړي سخت اعتراضونه کړي دي، او ویلي دي چې دا کار به سیمه لا پسې بې ثبات کړي. د ایران د بندنوی چارو د وزارت نتاق بهرام قاسمی ویلی دی چې د کوردانو په مشرۍ د خوبه د سوریه جنجال لا پسې سخت او پیچلې کړي. هغه دا هم ویلی دی چې په دې برسیره دا کار د سوریه په داخلي چارو کې سرګنده مداخله هم ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هم د سوریه د پارلمان د رئیس سراج تهران ته په سفارت لیدل په خپل خبرو کې ویلی دی چې د امریکا د غپلان د سوریه د خاورې د تمامیت د یو والی او د امنیت په ضد یو دسیسه ده. لبل خو د امریکا دغه پلان د ترکیه او د امریکا ترمنس هم تشنو زیات کړی دی. ترکیه خبرداري ورکړې چې په سوریه کې د کوردی اغیانو په ملیشو باندې به نوې حمله پیل کړي. د کوردی ملیشو په مشرۍ د وای پی جی قواو په سوریه کې د داعش د ډلې په ماتولو کې اساسي رول درلودلی دی. روسی هم د دغه نوې قوی د جوړولو په باب د امریکا په پلان باندې اعتراضونه کړی دي، او ویلي چې هغه به په سوریه کې تشنج او تشدد زیات کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د چین جمهور رئیس شی جی پینګ امید لري چې د جنوبي کوریا او د شمالي کوریا د مقاماتو ترمنځ روسی تماسونه به د اټومي وسلو د مسلې په باب د پیونګ یانګ مخرب او تباکون کې دریستات او تباکون کې دریسته تغییر ورکړي. پروند امریکا او د چین مشرانو د شمالي او د جنوبي کوریاګان ترمنځ د نوو تماسونو خبرو په باب ویل دي چې دا غي په نتیجه کې شمالي کوریا نیت کړي چې پر ادلون کې میاش کې به په جنوبي کوریا کې د اولمپیک د ژیم مسابقو ته خپل سپورت مینان او د ارکسترای وډله واستي. د برما او د بنگلاديش استازو بیرته خپل وطن برما ته د زورګونو روهنګایي مسلمانانو د تک په باب موافقه تکمیل کړې ده. د روهنګا مسلمانان د برما د فوج د سخت ظلمونو حملو له کبله د ته مجبور شي وو چې خپل کلی کور خوشی کړي او بنگلاديش ته مهاجرت وکړي. د بنگلاديش حکومت وایي چې دغه مهاجرو د بیرته ځای په ځای کولو پروګرام به پر اتلونکي هفته کې پیل شي، او داسې اټکل کیږي چې پر اتلونکو دوه کلونکي به دغه ټول مهاجر بیرته خپل کورونو ته ستانه شي. په امریکا کې د یوې نوې سروې نه داسې معلومیږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د لوړې د مراسمو نه وروسته په افسر ډول په خلکو کې تر اوسه پورې 9% محبوبیت لري. دا غنه مخکې د امریکا یو بل پخوانی جمهور رئیس بل کلینټن په خپل لومړني کال کې په خلکو کې 9% محبوبیت درلوده. په دغه سروې کې په سلو کې 50 خلک د هغه د کارونو نه ناراضه دي، او 30% د هغه کارونه تایید دي. په جنوبي سودان کې هغه یاد چې په هغه ملک کې د اوربند د لړزان موافقه ساره نه کوي د کریسمس د شپې د حمله پله په وسلوالو یا غنو باندې اچولې ده. په دغه حمله کې 15 لستنمړه او شپږ وشنور زخمی شي وو. د سارنې د غایت پرون د دغه حمله پړه د ملک د جمهور رئیس د مرستل ریک میهار په طرفدارو یا غنو باندې اچولې ده. په دغه چاودنه کې ماشومان هم وژل شوې دي. د اوربند سارنې د غایت ویلې دي چې د حمله د متخاصمو ډل ترمنځ د اوربند په باب د شوې موافقې نخکاره سرغړونه هم ده. د سوریه دغه موافقه په تیرمیاش کې په دې سبب کې د سودان د حکومت او د یاغي ډلو د استاد ترمنځ لاسلیک شوی و. او د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې په ترکیه کې د سولې د پاره په غونډه کې له وسلوالو مخنیوي سره د دوی خبري غیر رسمي ارتباطات دوام لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د افغانستان حکومت کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د استازو سفر کامیاب بلل. د بارنیو چارو وزارت یو موین نصیر احمد اندیشه وایي چې په پام کې ده چې په راتلونکو ورځو کې د امنیت شورا د افغانستان په حالاتو یو غونډه جوړه کړي. احمد سروش رپورت را لګل دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی سفر په دغه شورا کې د افغانستان د مسایلو په اړه د نظر یووالی رامنځته کړي او له همدې امله ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نږدې ورځو کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د دغه هیواد په اړه یو ځانګړې غونډه جوړه کړي.
د دې ناستې اصلي تمرکز به پر سیمه ایزو اقتصادي همکاری وي، په دې معنی چې هغه لوی پروژې چې موږ یې منځنۍ آسیا سره لرو دا به د قزاقستان د دې برنامه اصلي موخې وي، او په عین وخت کې به پر دې بحث وشي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه څنګه کولای شي د افغانستان د سولې او اقتصادي پروسو سره همکاري وکړي.
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال همدارنګه وایي چې د کابل پروسې کانفرنس لپاره هم تیاری روان دي چې د راتلونکي میاشتې په وروستیو کې به ترسره سي. د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي وایي چې د دې کانفرنس یو موخه د یو داسې جوړښت رامنځته کول دي چې مشري د افغانستان په لاس کې وي.
یو کنفرانس چې وکولی شي د کنفرانسونو د مور غونډې یا داسې جوړښت شي تر څو هغه غونډې چې په افغانستان کې او یا د افغانستان په اړه دي ټولې سره یو ځای کړي.
بلخوا د ولسي جرګې استازي وایي چې دا مهال د نړۍ د هیوادونو پام افغانستان ته اوښتی او افغان دولت باید د کابل پروسې کانفرانس څخه پوره ګټه پورته کړي.
افغانستان حکومت د افغانستان مسله دا موضوع ډېره ښه ورته مطرح کړي، ډېر په ښه ډول باندې تر کې تر څو پورې هغه وکولای شي نړیوال فشار په هغو هیوادونو باندې راولي کوم چې په افغانستان کې جګړې ته ورته لمن وږي او دغه جګړه توده ساتي. اوس دغه شرایط په نړیواله سطح باندې دغه سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو پالیسي کې تغییر راغلی ده. موږ تاسې ولیدلو چې د ټول نړۍ اوس د افغانستان سره ولاړه ده، نو افغانستان باید د دغو شرایطو څخه مکمله ګټه واخلي.
د ولسي جرګې استازي وایي دا کانفرنس به له افغان حکومت سره مرسته وکړي چې پر پاکستان فشارونه زیات کړي تر څو د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي.
دوی خپل غوښتنې یعنی په نړیوال ټولنې ته وړاندې کړي او ورته ووي چې مثلا که چېرته پاکستان وغواړي په افغانستان کې وقتی سوله راشي، نو یا امریکا وغواړي چې راشي، باید پاکستان باندې رسمي خپل بندیزونه باید دوی وځي کړي او فشار پرې راوړي چې د تورستانو ځای هلته د مذهبي سي او دننه په افغانستان کې د ډلو ټپلونه دوی لاس واخلي.
افغان چارواکي وایي چې د کابل پروسې په کانفرنس کې به هڅه وسی هغه هیوادونه چې په نړیواله کچه ترمن ستونزې لري خو د افغانستان په برخه کې په ګډه کار وکړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل مه هیروئ.
د کورنیو چارو وزیر وایس پرمک ویلی دی چې یو شمیر پولیس په جنایي پیښو کې لاس لري او د جنایتکارانو سره مرسته کوي. ښاغلی برمک وایي چې د دغو پولیسو د پیژندلو او له کار څخه د ایستلو لپاره یې پلټنې شروع کړې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ را لېږلی دی.
په افغانستان کې د پولیسو د کړنو او په جنایي پیښو کې د ځینو پولیسو د لاس لرلو په اړه د خلکو د شکایتونو وروسته اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم دا مني چې یو شمیر پولیس په ځینو برخو کې جنایتکارانو سره مرسته کوي. د کورنیو چارو وزیر وایس برمک د سې شنبې په ورځ یوې غونډې ته چې د کورنیو چارو په وزارت کې د کابل پولیسو د یو شمیر چارواکو د سینې دپاره جوړه شوې وه وویل چې په کابل او ولایتونو کې دغسې پولیسو د پیژندلو دپاره یې د استخباراتو ریاست ته د پلټنو امر کړی دی.
در بعضی موارد مردم ما شکایت داشتند که پلیس هم در قضای خودشان دست دارند. من اعتراف میکنم که بله.
خغلی برمکویل په زونو برخو کې زمون خلکو شکایت کوه چې پلیس هم په قضایو کې لاس لري. زه پر دې اعتراف کوم چې بله د کورنۍ چارو د وزیر په توګه زما پلټنې د اخی چې په زونو قضایو کې متاسفانه چې زمون د پولیسو ځواکونه د دې لپاره شکایت کړی دي او د استخباراتي اړخه پرې کار نه دی شوی، ما د استخباراتو خپل عمومي ریاست ته دنده سپارلې چې په کابل او ولایتونو کې په هر کچه چې وي باید پر پولیسو کار وشي او د پولیسو لیکي د پاسېدو ناوړه ګټې اخیستو او خدا نخواسته چې د دښمن سره لال لري او پلټل شي او پاړې پریکړه وشي. د کورنۍ چارو وزیر ویاس برمک ویل چې درې اونۍ وړاندې چې پولیسو په کابل کې د جنایتکارانو ډلې یو ګروپ ونیوه، په دغه ګروپ کې دوه پولیس هم شامل وو چې غوښتل یې د پولیسو د موټر او پیژند کارتونو څخه په ګټ کې 9 لک امریکي ډالر غلا کړي، خو پولیسو دغې ډلې پلانشان او دوه پولیسو په ګډون دغې ډلې غړي ونیول. د کورنۍ چارو وزیر په خپلو دغو څرګندونو کې د کابل په ښار کې د پولیسو د فعالیتونو او عملیاتو په اړه هم خبرې وکړې. وویل چې د پولیسو د عملیاتو برکت د کابل په خار کې د جرمونو کچه په تیرو درې میاشتو کې 30% کمه شوې ده.
در مجموع د می 3-4 هفته گذشته
خغلی برمکویل په مجمعي توګه په تیرو درې سالونو کې موږ د کابل په ښار کې کوم تصفیوي عملیات پیل کړی سلويخ په ساده جرمونو او جنایي پیښو کچه کته راغلی ده په تیرو دوه اونیو کې په ولسمو سلورمو حوزه کې د موټرو د تختولو کچه یو څه بیرته لوړه ختلې
بالا رفته کمه
ویز برمکویل چې په کابل کې د تورو خيخو او بیا اسناد موټرو د لټون د عملیاتو په ترڅ کې سل بیا اسناد موټر ضبط کړی او د سلور زرو موټرو تورې شیشي پاکی کړی دي د کورنۍ چارو وزیر دا ومنل چې دغه عملیاتو پر وخت د زرو لوړ پوړو چارواکو د مخالفت سره هم مخ شوی دي خو هغه ویل چې د کابل ښار ورته تصفیوي عملیات په هرات جلال آباد او نور ولایتونو ته هم وغځي ویز برمک د ټولو هغه کسانو څخه چې د وسلو د ګرځولو جواز لري یو ځل بیا وغوښتل چې خپل جوازونه دې نوي کړي او کنه د شپږ میاشتو ټاکلې مودې وروسته به دغه وسلې ضبط شي د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان د کورنۍ چارو د وزیر د دې څرګندونو په اړه وایي چې په تیرو 16 کلونو کې د دفاع وزارت پرتله د کورنۍ چارو په وزارت کې د اصلاحاتو بهیر ډېر ورو پرمختګ کړی چې ورسره د پولیسو په لیکو کې د مسلکي پولیسو پر ځای داسې کسان ګمارل شوي چې چندانې د پولیسو د دندې دپاره لازمه کاري وړتیا نه لري د افغانستان د پوځي چارو کارپو جنرال کابل خان تدبیر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د ړنګېدو وروسته د کورنۍ چارو د وزارت د تشکیلاتو د جوړېدو او دغه وزارت د کارکوونکو د ګمارلو پر وخت د مامورینو کاري سابقې ته پاملرنه ونه شوه او یو شمېر داسې مامورین هم په دې وزارت کې وګمارل شول چې جرمي سابقې لرله
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو د اصلاحاتو چې کوم اعلان کړی ده هغو ته دا خبر محسوسه ده چې دوی په ابتدا کې په استخدام کې اشتباه کړي د طالب د دښمن تر عنوان لاندې مقتدي په افرادو او اشخاصو استخدام شو چې هغو جرمي سابقې درلودلې هغو په جرایمو کې دخیل وو او د همدغو وزارتخانو په چور کې په یو وخت کې لاس درلود هغوی بېرته د همدغو ارګانونو د محافظت او د خلکو د ساتنې لپاره توظیف شو
د پوځي چارو دا کار په وایي تر هغې چې دا ډول اشخاص د پولیسو له لیکو شړل شوي نه وي نو اصلاحات امکان نه لري جنرال تدبیر وایي چې د افغان حکومت په امنیتي سکتور کې اصلاحات وسلو غواړي نو باید په دغه سکتور کې د ګمارلو مسالې ته ډېره پاملرنه وکړي د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویس برمک وایي چې په وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ له کابله پیل کړي او ژر به دا لړۍ نور ولایتونو ته هم وغځي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ
د فریډم هاوس مؤسسې په خپل کلنی راپور کې افغانستان په هغو هوادونو کې شامل کړي دي چې آزادۍ نه لري دا چې ولې لګ روسبه وغږیږي په افغانستان کې د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ اداره وایي چې د غزنی په ولایت کې لتیرو درې میاشتو رئیس وسلوالو طالبانو د محلي مطبوعاتو نه 3 میلیونه کلدار مالیه اخیستې ده د امریکا غا خبريالې لیمینیازی د کابل نه رپورت را لګل دي
آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداري یا نه مسولین وای په غزنی ولایت کې د بیان دی ازادي او رسنیو وضعیت په خورا بد حالت کې دی د دغه اداري اجرایی مشر عبدالمجیب خلوتګر د سه شنبه پورس خبريالانو ته وویل طالبانو د غزنی ټول رسنیو ته ګواخ کړی چې دوی ته د خپل رسنیو فعالیتونو مالیه یا ټکس ورکړي خلوتګر زیاتوي په غزنی کې له دیار لس رسنیو څخه یو شمېر رسنۍ تر 3 میلیون پاکستانی کلدارو مالیه وسلوالو طالبانو ته سپارلې او پاتې نورو چې نه دي سپارلې هغوی د طالبانو له ګواخ خپل رسنۍ بندي کړي دي
گفته میشه که مالیه از رادیو و تلویزیون
ویل کیږي مالیه له رادیوګانو او تلویزیونونو اخیستل کېده چې یو شمېر ورکړه او هغوی چې ورنکړه وتړل شوی دوی وایي طالبان وغوښتل چې مالیه ورکړي که ور یې نکړي وبه وژل شي د دې لپاره چې د مالیه پیسې نه ورکولې مجبور شول خپل رسنۍ وتړي
خاغلی خلوتګر ټینګار وکړ چې حکومت باید د رسنۍ خوندیتوب ته پاملرنه وکړي او زیاته کړه چې غزنی ولایت له کابل سره د نورو ولایتونو په پرتله نږدې پروت دی خو بیا هم د رسنۍ وضعیت پکې خورا خراب دی خلوتګر وایي که حکومت نشي کولای په ټول غزنی کې رسنۍ ته پام وکړي هدي اقل دوی ته د وښنه صاحب پام کې ونیسي تر څو خپل فعالیتونه ترسره کړي بل خو د غزنی ولایت مقام بیا د نه معلومات بیا اساسه ګړي او وایي په روان لمریز کال کې هیڅ یوې رسنۍ د امنیتي ګواښونو له امله خپل فعالیتونه نه دي درولي او نه هم وسلوالو له رسنیو څخه په دومره اندازه مالیه ټوله کړې ده د غزنی د والي ویاند عارف نوري امریکا غږ ته وویل چې د کال په پیل کې یوازې کلید راډیو د اقتصادي ستونزو له امله په غزنی کې خپل سټوډیو بنده کړې ده خو تخنیکي برخه یې شته اوس هم نشرات لري او همدارنګه تیر کال هم یو څو نور رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپل کاروبار بند کړی دی
بشكل واضح ومتواضع نظري. فبدون ما حكي لما نعرف انه ما فيش غير بناء ساعات من جديد او من ساعات موجود
نه په داسې حال کې په غزنی کې د طالبانو لخوا رسنیو ته د ګواښ خبره کړې ده چې ل دې وړاندې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل یو ریپورت کې ویلي چې په 2018 کال کې د تروریستي ډلو په ځانګړي ډول داعش او طالبانو لخوا شل خبریالانو او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي او تر شپېتو زیات نور ټپیان شوي دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
جمهور رئیس ډونالد ترامپ د کانګرس د هغو غړو او نورو هغه تبصری رد کړی دی چې وایي د تیره هفته د مهاجرت د قانون د اصلاح په باره کې د سناتورانو سره د غونډې په وخت کې مبتذل خبرې کړې وي. د امریکا خبریال مایکل براون رپورت را لګولې ده.
رپورت وایي ترامپ هغه مهاجرو ته اشاره کړې ده چې له مبتذلو هیوادونو هیتی، ال سالوادور او افریقا نه راغلي دي. جمهور رئیس دا کوي چې سناتور ډیک دوربین هغه څه غلط تعبیر کړی دی چې د مهاجرت په ارتباط غونډو کې ویل شوی و او سناتور دوربین د دوشنبه په ورځ ځواب ورک.
I don't know that changing the word from whole to house changes the impact which this has. This speaks to America and its view toward immigration. It is a message to the world and a message which I think is inconsistent with the values of this country. I don't believe the majority of Americans.
زنه پیغام چې د کلمې په بدلون سره په هغه کلمې تاثیر وشو چې ور باندې شوو. دغه کلمه امریکا مخاطب کوي او هدف مهاجرت او پیغام نړۍ ته دی او زه فکر کوم چې دغه پیغام د دې هوا درځختون سره سر نه لګوي. زه فکر نه کوم چې اکثره امریکایان د جمهور رئیس سره موافق وي چې هر کلمه استعمال شوی وي. زه په دې عقیده نیم چې اکثره جمهور غوښتونکي ګوند د جمهور رئیس سره موافق وي چې هر کلمه استعمال شوی وي. ترامپ په ټویټر کې په دوربین گزار وکړ او وای د اعتماد په نه موجودیت کې موافقه نشي کېده. د وای دوربین چې د مهاجرت اډاکا په بانه بودیجه نه تصویبوي په دې سره زمونږ پوسټه تاوان رسیږي. د مهاجرت اډاکا د پروګرام په باره کې د سپین ماڼۍ او کانګرس خبرې په دې هفته کې د بودیجه د عجلو غونډو سره ارتباط پیدا کوي چې د جمعې د شپې نه په اخوا د حکومت د لګښت لپاره بودیجه تصویب شي که نه د وسنۍ لګښت نیټه د جمعې په شپه ختمیږي. ترامپ د 3 سپتمبر په میاشت کې د فرمان له مخې د ډاکا پروګرام ختم کړ، مګر کانګرس ته د مارچ د 15 منټې پورې وخت ورکړی دی چې د دغه موضوع په باره کې پریکړه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورې.
فریډم هاوس په خپل کلنی راپورټ کې افغانستان په هغو هیوادونو کې شامل کړي چې ازادي نه لري او ویلي دي چې په راتلونکي کال کې به د افغانستان ازادۍ ته ځانګړی پام وکړي. کارپوهان وایي چین، روسیا او شمالي کوریا د هغو هیوادونو په جمله کې دي چې د نړۍ ثبات د خطر سره مخامخ کړي دي. په دغه لیست کې متحده ایالات هم شامل دي چې پکې د 2018 کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د تورونو له امله دیموکراتیک موقف کمزوري شوی دی، مګر په جنوبی امریکا او ځینو افریقایي هیوادونو کې وضعیت ښه شوی.
د نړۍ په دغه نقشه کې چې د فریډم هاوس د مؤسسې لخوا خپره شوې، بنفش رنګ د ازادي د نشټون، زیر رنګ د نسبي ازادي او زرغون رنګ د ازادۍ استازیتوب کوي او افغانستان هم له سلو امتیازو څخه د شپږ ویشتو امتیازو په لرلو د هغو هیوادونو په جمله کې راځي چې ازادي پکې نشته. که څه هم فریډم هاوس تر اوسه د افغانستان په اړه خپل راپور نه دی خپور کړی، خو د راپور په یوې برخې کې راغلی چې افغانستان د رسنیو په ازادي کې نسبي ازادي لري او سیاسي حقوقو ازادي د پخوا په پرتله بهتره شوې ده. د فریډم هاوس له مؤسسې څخه ارچ پودینګټن وایي د دیموکراسۍ کچه راټیټه شوې ده او ازادي تقریبا د نړۍ له هر کونج نه تر برید لاندې ده.
آزادی په ټول نړۍ کې د 12 پر لپسه کال لپاره کم شوې ده. دا په دې معنی چې په 2018 کال کې په ډېرو هیوادونو کې د آزادۍ کچه راټیټه شوې ده. ډېر هیوادونه چې په خوا به پکې د آزادۍ کچه راټیټېدله، اوس پکې د پرمختګ نښې نښانې ښکارا شوې دي.
د چین په شان هیوادونو کې د ولسمشر شي جن پینګ تر مشرتابه لاندې کارپوهان د تشدد او سانسور بیلګی ګوري. د میانمار یا برمال راخین ایالت څخه بنگلاديش ته د روهینګیا مسلمان اقلیت مهاجرت بشری کړکیج نور هم ناوړه کړی چې د متحده ایالاتو په ګډون ډېر هیوادونه یې نژادي تصفیه بولي. خو د زیمبابوې د جمهور رئیس رابرټ مګابي د ګوښه کېدو په اړه کارپوهان د هیواد د سیاسي راتلونکي په اړه په احتیاط خوشبیني څرګنده کړې ده.
زیمبابوې د ازادۍ په برخه کې زموږ د 2018 کال په راپور کې راټیټه شوې وه، خو کله چې ولسمشر مګابي غیر دیموکراتو لخوا له واکه لرې شو، په دې معنی چې هغه د غیر دیموکراتانو لخوا بریالی شوی وو، نو موږ هیله لرو چې ځینې ژمنې یا اصلاحات او د ازادۍ وعدې چې شوی د راتلونکي کال په انتخاباتو کې بشپړې شي.
د مکسیکو په ګډون په مرکزي او جنوبي امریکا کې د پرمختګ نښې نښانې لیدل کیږي. سږ کال به رایه اچونکي په مکسیکو کې نوی جمهور رئیس وټاکي.
د انتخاباتو یو کاندید ولسی سابقه لري چې هغه وګټل، د مکسیکو په سیاست کې به په زړه پورې بدلون راشي.
سره له دې چې افغانستان او عراق کې جګړه روانه ده، د فریډم هاوس کارپوهان وایي دوی به د افغانستان راتلونکي پارلماني ټاکنې له نږدې څاري.
دا هغه چې په ډیموکراتیک ډول حکومتونه ټاکل کیږي او د سیاسي اصلاحاتو لپاره هلې ځلې کوي یو مثبت ګام دی.
ما ته په ماشوم توپ کې د ځینو عواملو لکه بلا د پولیو یا ګزن واکسین نه در رسیدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. په داسې حال کې چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ګډون د نړۍ مشران تیاری نیسي چې په سویزرلند کې په نړیوال اقتصادي غونډې کې ګډون وکړي، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په امریکا او د امریکا په متحدینو انتقاد کړی دی چې د سو قطبي نړۍ د واقعیتونو په منلو کې ناکامه شوي دي او د الټیماتیوم او استبداد د لارې غواړي چې تجارت پر مخ بوزي. د امریکا خبریالې زلیکا هوپ رپورټ راستوله ده.
یو څارونکو وايي دغه اقدام د ماسکو د ناومیادۍ څرګندول دي چې هیله لرله ټرمپ به هغه بین المللي بندیزونه لري کې چې د روسیې په خلاف یوکرين کې د مداخله په ارتباط لګیدل دي. په جمهور رئیس ټرمپ باندې په دې څو ورځو کې د یو شمېر موضوعاتو په باره کې انتقادونه شوي دي. په داخل او خارج کې په د باندې انتقادونه شوي چې له هیتی او افریقانا دراغلو مهاجر په باره کې په تفسیرو کې نجات پرسته ده. په سویټزرلند کې مظاهره چانه غواړي بل هفته د داووس په نړیوال اقتصادي غونډه کې د دپ ګډون بندیز ولګول شي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په امریکا باندې انتقاد وکړ چې غواړي په نور نړۍ باندې خپل اراده تحمل کړي. دی وايي
методы, к которым они прибегают для того, чтобы задерживать сомнительные недобросовестные
Америка متحدینه د دغه یو شمیر میتودونه کار اخلي. نو توغنده ول دفاعي سیستم د زپه ځکول نه نیولې تر یو اړخیزو اقتصادي بندیزونو پورې، ل خپل هواد نه بهر ل خپل قانون نه د کار اخستلو پورې، یا غواخ کوي چې نړیواله ستونزه دی د دوی د خپل اراده په اساس حل شي. لاروف د دوشنبه په ورځ په ماسکو کې مطبوعاتي کانفرنس ته ویل اوسنۍ حکومت د اوباما د حکومت په څیر کار کوي او حتی په ځینو ساحو کې ترامپ زیات قاطع دی. سرګی لاروف بیا وایي
Unfortunately, our American colleagues and our allies still want to do business solely on the basis of issuing ultimatums and do not want to listen to the views of other centers of world politics. In fact, they do not want to recognize the reality of the emerging...
له بعد مرغه زمنګ امریکایي همکاران او د دوی متحدین لا تر اوسه غواړي چې خپل تجارت د الټیمیټمنو په اساس وکړي او نه غواړي چې د نړیوال سیاست د نورو مرکزونو نظر نظریات واوري. دوی په حقیقت کې نه غواړي چې د څو قطبي نړۍ منځته د راتللو واقعیت په رسمیت وپیژني. د لاروف انتقاد د روسیې هغه ناامیدي څرګندوي چې وایي ښایي ترامپ په یوکران کې د روسیې په مداخله سترګې پټې کړې وې. د ملي دفاع د پوهنتون څارونکی پیټر ایلسوف وایي
what it really shows that they miscalculated and they never could understand the depth of the separation of powers in this country, that the Congress is extremely powerful and judicial branch
such waqan da khay haqadat che do galat sanjish kare de aw do po de hewat ke de qudrat wish na de dar kare che Congress der qawi de qaza der qawi de aw pa akhir ke Donald Trump de ta lewala nawu che de Russia sara rawabit khikri یلسوف نوای دغه ادعا چې وای ترامپ غواړي نړۍ ته دیکټیکټي د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین زوړ منتر دی. پیټر ایلسوف بیا وای
what Lavrov says is actually not true. I think it just shows the desire by the Russian government
څه چې لاروف وایي هغه واقعا رښتیا نه دی. زه فکر کوم چې له دې نه د روسیې د حکومت غوښتنه څرګندېږي چې د روسیې ایجنډا پر مخ بوزي. د روسیې د چارو امریکایي متخصص د جمهور رئیس ترامپ پلان وستایي چې غواړي په نړیوال اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. ترامپ له پخوانه د نړیوال کېدلو او آزاد تجارت سره موافق نه دی چې د داووس په غونډو کې تشویق شوی و او ښایي چې د دغو خبرو ته پراختیا ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
احمد بلال طيب دغه افغان معلول ډیر ګن هنري کارونه کوي. هنر پال دی، انزورګر دی، خطاط دی او ډیر نور کمالونه هم لري. هدایت الله نوري له دغه افغان هنرمند سره غږیدلې او د هغه د هنري فعالیتونو په باره کې دغه رپورت را لګولې ده.
د اتلس کلن احمد بلال طيب خولي خطاطي، انزورګري او ګلسازي د ډیرو پام هغه ته ور اړولای، خو دغه ځوان هنرمند له هغې ورځې چې زیږېدلی نه اورېدلی شي او نه هم خبرې کولی شي، خو په لیک لوست کې تر ډیرو تکړه دی او له 12 ټولګي په لومړۍ درجه فارغ شوی دی. له هغې مې وپوښتل چې له د ټولو هنرونو سره یې څنګه مینه پیدا شوه. طيب د خپل پلار په مرسته راته وویل
چې استادانو مې تشویق کړم او بل پوه شوم چې زه کېدای شي په یوې ادارې کې صحیح کارونه شم کړی، نو استادانو تشویق کړم او بل ما ولیدل چې زه په دغو مسلکونو کې ښه لیاقت استعداد لرم او کولی شم مخته یوسم، نو ځکه مې دا انتخاب کړم.
طيب له یوې مرستندویه ادارې سره په رضاکاره توګه کار کوي، کور په کور ګرځي او معلولو کسانو ته دا پیام ورکوي چې معلولیت کمزوري نه ده او معلولین باید لیک لوست او کار وکړي.
وای که هم معلولین خدای مکړه که پښې نه وي، که لاس نه وي، که خبرې نشي کولی، حتی که په سترګو ړاندې وي، را دې شي لیک لوست یې وکړي، ځان دې ورسوي، چا ته دې لاس نه اوږدوي، خیرات نه ټولوي. هغه توانایي چې موږ لرو نور انسانانو لري موږ هم لرو، نو ولې نور ته لاس وکړو؟ راځئ له خپلو وړتیاو له خپلو لیاقتونو نه کار واخلو او په نورو باندې ډېره تکیه ونه کړو. موږ خپله کولای شو چې پر خپل ځان بسیا سو.
احمد بلال د واده د مراسمو لپاره سټیج او موټر په ګلونو ښکلي کوي. دا هنر په 15 کلونو کې زده کړای او اوس دا وړتیا لري چې په دې برخه کې نور کسان هم وروزي. احمد بلال طيب په کور کې یوازینی معلول نه دی. د هغه وړوکې خور هم خبرې نشي کولای. د هغوی پلار له دولت څخه غواړي چې د ده د اولادونو او هغه ته ورته نورو معلولینو ته د ځانګړو او لوړو زده کړو زمینه برابره کړي.
له حکومته مې دا هیله ده چې دوی ته زمینه برابره کړي، د لیک لوست د لوړو زده کړو زمینه ورته برابره کړي. زما زوی دولسم فارغ شوی، زه غواړم چې زما زوی لوړې زده کړې وکړي. مالی لګښت بې زه ورته برابر کړم، خو چې حکومت په سیستم کې ورته ځای ورکړي او دوی وکولی شي د ټولنې د نورو غړو په شان ځان له نورو نه کم ونه بولي او هماغه شان واوسي.
احمد بلال طيب وایي چې معلولیت کمزوري نه ده، دی په خپلو مهارتونو باور لري. دی وایي چې هیله لري افغان دولت د او د ته ورته نورو معلولینو ته د کار او د ځانګړو زده کړو زمینه برابره شي.
درنو ریدونکو د هرانه خبرونه په همدیزی پایت ورسیده خود امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري.